السلام علیکم مشال ریډیو ته سلیمه شه اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی د مشال ریډیو په دې خبري غره کې مو سفر خنداسه درکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی زلو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه معلومات درکول د سرسره 19 پروګرام د مشال په نوم هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی خبرونه اورو وړاندې کوون کې زمو همکار احمد الله دی
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو پریکړه کړې د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل عسکرو استلو نیټه اعلان کړې او په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتو کې د کورونا وایرس له وجې 113 نور کسان مړ شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړی دا چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نو موړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت پاړه د یو غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړی دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې تحریک لبیک پاکستان د مشر صادر رضوی له نیول وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي حکومت دریز لري چې تحریک لبیک کارکنانو په پولیسو حمله کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي خو د تحریک لبیک ویان پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د دوی د شلو زیات کارکنانو د وژنې داوا وکړه په آزاد توګه د دې داوې تصدیق نه دی شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو فوزیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې دغه فوزیان به د روان کال د ستمبر تر 11 یوزي پر دغه نیټه د القاعده وسلوالې ډلې پر امریکا د ترهګریز بریدونو 40 کاله پوره کیږي جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل چې اوس وخت را رسېدلی چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکایان فوزیان کور ته راستانه شي بایدن وویل افغانستان د 2500 پاتې امریکایي فوزیانو وتل به د مۍ په لومړۍ نیټه پیل شي بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي له افغانستانه د خپلو فوزیانو د ایستلو د نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې بایدن او غنی د ټلیفون د لارې خبرې وکړې بلخوا طالبان بیا پر خپل پخوانی دریز ټینګار کړی دی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت دی ووزي پاکستان په تیرو 44 ساعتو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,802 ته رسېدلی دی د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر شاوخوا 1,40,000 ته رسېدلی دی خو له کووید 19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلی دي بلخوا د بلوچستان حکومت وایي کچري تعلیمي ادارې د کرونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي نه کړي نو سخت اقدامات به پورته کوي نوموړي پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې وویل
په بلوچستان کې د کرونا ثرد ویو چې ډېر تیزی مخته روان دي اوس د تعلیمي ادارو کې کیسه ډېر زیات رپورټیږي سبا سه د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي
د له هغې وروسته دا چې په کوټه کې د ښځو پوهنتون سردار بهادر وومن یونیورسټي یو ښوونکی ډاکټر شایسته د اپریل پر 14 د کرونا وایرس له وجې مړه شوې ده د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیځ اروپا درې شامل هیوادونو جرمني برتانیا او فرانسې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستي خطرناکې څرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکي روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي د دغه تړون په حق لبانن په ویانا کې نوري خبرې کیږي خو د ډیپلوماټیکو هڅو باوجود ایران د اپریل پر 14 اعلان وکړو چې راتلونکي اونۍ بعد د 70 درجو د یورانیمو غنی کول پیل کړي او اخري خبر د کرکټ نه پاکستان تیر شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درې ماشلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه جنوبي افریقا لوبډلې وړومبی بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 204 رنزونو هدف ورکړو خو پاکستان لوبډلې ایوازې د یو لوبغاړي په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړو د پاکستان لخوا کپتان بابر اعظم تر ټولو زیات 122 او محمد رضوان 3 رنزونه جوړ کړل په شلوریز سیریز کې پاکستان 2 او جنوبي افریقا 1 لوبه ګټلې ده د سیریز څلورمه او اخري لوبه به سبا د اپریل په 14 کیږي د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله نه اوریدو. څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واورید، د پاکستان وفاقي حکومت په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو فیصله کړې او د دې لپاره سمري وفاقي کابینې ته لیږلې. د حکومت په خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال پر پولیسو حمله شوي او دوه اهلکاران یې وژل شوي او له 300 زیات نور یې ژوبل شوي دي. خو د تحریک لبیک پاکستان ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پرامن احتجاج پولیسو ډزې کړي او د دوی د شلو نه زیات کارکنان یې وژلي دي او دا چې د دوی ډله سیاسي ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. نور تفصیل له سراج صاحب نه.
د اپریل په 14مه اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبره تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرویا ملک په حیث ور وپیژني، خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون په لاسونو کې اغستی وو او له قانون نوی سرغړونه کړي، لارې بندې کړي وي چې لکه بلې د کورونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 300 جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت د پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړي او دې لړکی د حتمی منظوري لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی، د هغې په منظورولو کابینې ته مو په تحریک لبیک د پابندۍ سمری ولېږلا. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان وروسته د دوی مشران او غړي نیول شروع شوي او دا چې د پولیسو سره په نښتو کې د دوی د شلو نه زیات کسان مړه او د زرو نه زیات کسان جوبل شوي.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسی ډله په پاکستان کې په بلې کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نه ورته دا حق ترلاسه دی. الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج چې د تړون سرغړونه پکې حکومت پخپله کړی وي او په پورم نه احتجاج یې نیغ ډزې کړي، اوس کو بدوی له لاده دې جواب ورکول وي.
او پورم نه احتجاج کے اوپر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ہے، ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف سے دا پاکستان الیکشن کمیشن وینا دی چې په تحریک لبیک پاکستان د بندیز وروسته به د یاد ډلی امیدوارانو لپاره د خپل جمعه سره تړون ختم ولوي. دا په داسې حال کې دی چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقہ ان اے 2019 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې په کې د تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی پاکستان دا اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان کې تاسو ته وګوري د یو قسمه احتجاج وشو، بیا په دې کې په پارټۍ باندې پابندي لګی ده. نو چې په پارټۍ باندې پابندي لګی ده، نو که دا پابندي لګی نو د پاکستان هغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي کوم چې هغه په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کوم چې اف اے ټی اف ته په هغه کې هغه غسته ده.
دا له هغه وروسته چې د اپریل په 12مه د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین ریزی گرفتار کړو، د کوم وروسته چې په ټول هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15مه نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموسی رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12مه گرفتار کړ. د کوم وروسته چې د یادې ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نه کړي تر هغې به احتجاجونه کوي. دا چې یاده مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالی کیږي او دې ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ زموږ همکار احمد الله په پاکستان کې لسیړونکو دا پوښتلي او هغوی یې ځوابونه سبا دا ډول وایي.
تیر کال د نومبر په 15مه تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دې له پاکستانه وباسي. دا پرلت د اکتوبر په 15مه تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د غډلې په وینا د فرانس ایوې مجلې د پیغمبر اسلام خاکې چاپ کړي وي. که څه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمېر غربي هیوادونو هم د دغو خاکو پر ضد خپل غبرګونونه سرګند کړي ول، خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهرې نه وي شوې. یادې ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د بیګونا ګرځول شوی عیسوي خزی آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمېر خارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي وي. تحریک لبیک ډلې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلفنامه کې د ختم نبوت په حواله د متنازع ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی و او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختم کړه. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپلې غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او دې ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ریډیو ته وویل، هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو دا مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے مذہبی بیانیاں
په پاکستان کې مذهبي بیانیا د همیشه نقبی پاتې ده او د تحریک لبیک مشرانو د خپلو بیانونو د لارې ختم نبوت، رسول الله سره عشق، صحابه او اهل بیت سره مینه او یو شمیر نور موضوعات دومره حساس جوړ کړي چې څوک پرې خبره نشي کولی. نو یو خود مذهب کارت په استعمالولو سره ځان مضبوط کړي او بل وجه په ریاستي کچا د دې ډلې لپاره نرمښت او ملاتړ موجود دی. واضح مثال د 2010 کال د درنی وروسته د یو پوځي مشر لخوا د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصلې اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداري چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو عمل ګڼي. د اپریل په 14مه مشال ویډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا،
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتا رہتا ہے،
پا پاکستان کی چدا طاقت کومی اصل اثر چینی دی نو ہغوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپل سیاسی مقاصد او د حاصلولو لپاره جوړوی. تحریک لبیک ڈلا سو کال مخک چانه پیجاندل، خدا اول زل لپاره د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد استعمال کړی شو او چکلا تیر حکومت یې پر ضد د طاقت استعمال وکړو نو د امنیتی ادارو مشرانو لخوا ورته ویل شو چې دا زمونږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معامله هواره کړي. نو د دومره ډاډ وروسته زړونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوي خلک لزان سره ملګري کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي دوی به د چینو د میلونو د هغو مالکانو ضد چې ناجایزه ګټه یې کړې ده پر ضد به قانوني عملیات کوي. عمران خان دغه ګټه کوونکو ته مافیا نوم ورکړي، خو څېړونکي وایي په پاکستان کې مافیا دومره زورور ده چې قانون هم د دوی په لاسو کې دی او قانون جوړول هم زیاتره وختونه د دوی په اختیار کې وي. نو دا چې آیا بیا به ممکنه وي چې د دغو ډلو خلاف کوم ګامونه پورته کړل شي، په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلي د چینو په ګرانۍ کې د ککړو تنانو ضد به قانوني عملیات روان وي او هیڅوک به نه معاف کیږي. نوموړي پرون په سرګودا پنجاب کې د یوې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل په باندې یو کال کې چینی شپږویشت روپۍ ګران شو او د عوامو د یو سل دېرش نه تر څلوېښت ارب روپۍ د شوګر میلونو او یا چینو کارخانو ته لاړې. او چې کله د پاکستان تحقیقاتي ایجنسی اف ای ای پر رټنې شروع کړي، نو ډیر خفه کوونکي خبرونه مخې ته راغلي. د عمران خان په خبره چې د چینو جوړولو د شپېتو نه تر د اویو پورې کارخانو تجارتي اتحاد یا کارټیل جوړ کړي او دوی بیا ناجایزه ګټه کوي، نو د دغې په ضد به حکومت ګامونه پورته کوي او لازم ده چې د دوی ضد عملیات د قانون مطابق وشي. کارټیل او یا تجارتي اتحاد یا ورته زیاتره وختونه عمران خان مافیا هم ویلي، آیا دومره زورور ده چې ور باندې د ریاستي ادارو او یا د حکومت هم لاس نه رسي؟ ماشال رادیو دغه پوښتنه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان نه وکړه.
تیره ورځ د یو این ډی پی یو ریپورت د پاکستان باره کې پبلش شوی دی چې یاره په پاکستان کې داسې مافیاز دي چې هغه کنټرول کول چې کوم دین واغه ګران دي. دا نه ده چې صرف د عمران خان صاحب حکومت دا اکشن اخلي، نورو مخستی دي، خو چونکې د عدالت یو نظام هم شته، غړ غړ انډسټریالیسټ یا لینډ لارډ دي، فیوډل دي، په اسمبلیانو کې ناشتي، په بیوروکریسي کې د دې اثر رسوخ وي، د دې خلاف هغه اکشن کوم دی نو هغه ډېر کامیاب پاتې شوی نه دی، هغه هر حکومت اخستی دی.
د وزیر اعظم عمران خان نه پرونده هم پوښتنه وشوه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د چینو د ډیرو کارخانو مالک جهانگیر خان ترین چې په ضد د چینو د بیل وړولو مقدمې جوړې شوې او ځینې مالي اکاونټونه یې بند شوي، او دی غواړي هم چې د عمران خان سره وویني، سره ملاقات ممکنه دی؟ عمران خان وویل دی به د هر چا سره ملاویږي، خو په اشاره یې وویل که یو څوک د دن د ریلیف غواړي نو دغه به نشي ورکولی. البته دا یې وویل چې هر رقم عملیات به د قانون د لاندې کیږي. د جهانگیر خان ترین نوم د چینو د میلیونو د مالکانو په نوم لړکې په میډیا زیات راځي، او د حکومت لخوا دا وخت جهانگیر خان ترین ضد د تحقیقاتي ادارو سره مقدمه هم جوړې شوې، خو جهانگیر خان ترین بیا بیا دغه شان تورن رد کړی دي چې ګنې د چینو باید د یا بیا د میلیونو لخوا زیات کړی شوې ده. دی وای خپل خو یو څو دانې د چینو میلیونو یا کارخانې دي، د نورو خلکو کارخانې هم ډېرې زیاتې دي، نو بیا یوازې د تورنول زیاتې دي. عمران خان پرون زیاته کړي چې دلته که د غریب دپاره یو شان او مالدار یا زورور دپاره بل شان قانون وي، نو دا ملک به تباه شي، او دا ملک دغه طاقتورو او کرپ معنی درغلي کوونکو تباه کړی دی.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په څلور بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سې شنبې په ورځ د غرمې په یو نیمه بجه اورېدای شي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل پوځیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ ته تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په نهه ویشتمه نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه اوسي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د نیټو یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. نور تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. د زیاته کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال دوه دیموکراتان وو. زه به دا مسؤلیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو پوځي مشرانو د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نېټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړ ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
اوریدونکو څنګه چې مو واوري د امریکا ولسمشر جو بایدن پرونو ویل چې له افغانستانه به پوځیان د روان کال د سپتمبر ته 11 پورې ووسی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي، خو طالبانو بیا پر خپل پخوانی د رستنګار کړی دی. وایي چې د دوه د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووسی. د امریکا د اعلان پاره زموږ همکار احمد الله په پیښور کې د سیمایزو چارو په رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې د پاکستان د رول په اړه پوښتلی.
زما دا خیال دی چې څنګه چې پرون د امریکې د خارجه سکرتر انټونی بلینکن ټلیفون کړی و جنرال باجوا ته او نور پاکستانی حکومت چارواکو سره هم رابطه دي. هغوی خو د پاکستان تعریف کړی دی، خو اوس په امریکا دا وایي چې پاکستان طالبانو باندې فشار راولي چې دوی د استنبول په غونډه کې شامل شي. ځکه طالبانو ویلي دي چې جایبو تر هغې پورې داسې غونډو کې نه شاملېږي تر څو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې موجود دي.
که د افغانستان نه د امریکا فوج وزي نو د افغانستان راتلونکي څنګه ښکاری تاسو ته؟ آیا حالات به خرابۍ طرف ته ځي کنه؟ دا چې کومې لوزنامې روانې دي په دې صورت حال کې به افغانستان کې حالات ښه شي؟
تاسو ګورئ چې اوس امریکا سره څلور میاشتې او یو هفته اضافي وخت شته، نو دا وخت به اوس استعمالول شي په خطرې کمانډې چې دا د امن لپاره غونډې وشي، هغې کې پر مقصد وشي د افغانانو ترمنځ، طالبانو او د هغې مخالفینو ترمنځ یو پرېکړه وشي د امن لپاره، او د انګه چې کوم یو پلان دی هغه جوړ شي. خو دا ده چې امریکایان که فوج په افغانستان کې پاتې کوي نو هم مسلې دي، او که وباسي نو هم مسلې دي. یعنی دا افغانستان کې پایدار امن راوستل دا ډېر یو مشکل کار دی.
د طالبانو چې کوم ویان دی زبی الله مجاهد هغه په ټویټر پاڼه باندې دا لیکلی دی چې کوم دوه موافقې مطابق په کار دی چې امریکا فوز د اول د مئی نه اوزی د افغانستان نه، او کدی نه اوزی او بیا که حالات خرابیږي نو دا غي زموار به هغه څوک چې څوک دغه موافقې چې کوم شوی و موږ سره په غي باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي.
ما په شل من زیات امکان دغه دی دی یو سره خبرې وکړي تفاهم ته ورسیږي، طالبان الحم سے مراعت اور کی لگی سے خبریں منی اور بیاگنڈ کے طالبان کا ڈون کی اور پاوی کس پر مقصد خوشی
رحیم الله صاحب طالبانو چې کوم دا خبره وکړه چې دوی په استنبول کې کومه غونډه کیږي په دې کې ګډون نشي کولای، هغه وجوهات څه دي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون نه کول ویل دي؟
تاسو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې وي تر هغه پورې هغه استنبول یا بل غونډه کې ګډون نه کوي.
رحیم الله صاحب لکه څنګه چې امریکا هم اعلان وکړو چې 11 ستمبر به پورې به فوز وباسي، دغه شانتي انټونیو بلینکن چې کوم دغه د پاکستان فوز مشر سره خبرې وکړلې وغه یم دا غوښتنه چې په طالبانو ته وي چې په دغه استنبول په غونډه چې کوم دغه کې ګډون وکړي، نو آیا پاکستان به طالبان دې ته رضا کړي شي چې هغه لاړ شي په دغه غونډه کې ګډون وکړي؟
ما بشر من لی پاکستان یوازې دا کار نشي کولای، دا به یو مشترکه کار وي، ذمہ داری به وي. تاسو ګوره دا اوس چې استنبول کې کومه غونډه کېږي زیاده دپاره چې کوم تیاری روان دی، نو هغه ملګرو ملتونو علاوه ترکی، امریکا او قطر هغې دا خبرې کړي په استنبول کې او هغې دغه تیاری کړي او هغې نه اصول هم طے کړي دي چې د هغې مطابق به د استنبول دا غونډه کېږي. نو د قطر هم پکې رول دی، د ترکی هم پکې رول راغی اوس، او دین علاوه پاکستان خو مخکې نه ډېر مهم رول دی، او دا چین او روس او ملګری ملتونو موج درې داسې کار کې هغه شامل شوي دي. نو زه یم چې دا که ټول په شریکه باندې کوشش وکړي نو بیا ممکن دی.
رحیم الله صاحب یو آخري پوښتنه، که طالبان هلته په واک کې راځي نو په پاکستان کې چې کومې وسله والې ډلې دي نو د هغې راتلونکی بیا تاسو څنګه ګورئ؟
دا خو چې کومې د افغانانو ترمنځ خبرې په دوحه کې شوې دي اوس په استنبول کې به کېږي، دا خو دې لپاره دي که نه چې افغانستان مستقبل به صحیح، هلته کوم قسم نظام به راځي، طالبان هم که په کې څومره حصه ورکوي، او طالبان که د هغې سره څه روغه جوړه وشي بیا خو چې کوم نورې وسله والې ډلې دي د هغې دومره زور نشته، نو دا د هغه نورې ډلې چې کوم دي د هغې مخنیوی کول به دومره ګران نه وي.
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وای چې دوی په خیبر ضلع کې په لویه کچه د زیتونو باغونه لګوي، او هلته په غرونو کې د مخکې نه موجود ځنګلي زیتونو کې قلمونه هم لګوي چې معیاري میوه پیدا کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وای چې په شلمان لنډ کوتل جمرود او تیرا کې د زیتونو نوی باغونه او په ځنګلي زیتونو کې کلمونه لګوي چې د دغه سیمې د زیتونو معیار سوداګریز کچې ته برابر کړي. د خیبر زراعت محکمې فیلډ اسیسټنټ محمد صابر مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه پروژه د پاکستان وفاقي حکومت د پی ایس ڈی پی ادارې لاندې پیل کړي.
پروس کالم مونگ پلانٹ کرلیو او بیا سک کال پا هموس وشول او سنور چی دی تقریباً دا 70 اکڑ تا دا رسی گی، او پا دے کے تقریباً دا 110 نا دا 134 بوٹی بورے پر اکڑ مونگ کرو، خو پا غی که زنگلی بوٹی دیر دی نو دے وجه نا پا غی که مونگ گرافٹنگ کرو دا کم چی دا مونگ پا دا غرونو کی دی دا خاونه چی مونگ ورتیو دا طول زیتون دی.
دا زراعت محکمه ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر خیبر ضیاءل اسلام دا وڑ وائی چی پا طولو قبائلی ضلعو کی دا زیتونو دا زیات پیداوار لپاره ښه امکانات موجود دي.
زب د خپل د مرج ډیسټریکټ د ټول قبایلي اضلاع که خیبر ده که بجوړ ده، په دې کې زه یو سکوپ ګورم، زه یو فیوچر پکې ښه مستقبل پکې ګورم د زیتونو. که پکې ته ځنګلي زیتون وګورې، د مونږ ځنګلي زیتون بلا په غرونو کې ولاړ دي، پکې د مونږ قلمکاري کول، د مونږ باغونه لګول، چې په دې کې مونږ کار وکړو. د اوس زیتون مې چې کوم بوټي تقسیم کړل، دا د اسلام آباد بیسډ یو په سکیم ده، او په لاندې مونږ دا بوټي تقسیم کړل. مونږ چې مونږ سکیم کوم روان ده، په دې کې به مونږ انشاءالله 10 15 لاکھ د مونږ ټارګټ چې د مونږ زنګری زیتون په خیبر کې مونږ کلام پکې لګاو
د لنډ کوتل یو وګړی هجرت علی پر دی وای چې په خوا با زراعت محکمې داسې بوټي لګول چې ولسته به سګټ نه رسیدا خو اوس چې زیتون لګوي نو دینه با ځای خلک ډیره استفاده حاصل کړي
بنیادی تر باندې د زیتون چې کوم بوټي د تلګول کیږي نو دغه ډیر زیات خلک خوشاله ځکه چې عام بوټي به کوم راوړل شول نو هغه به دمره فائدہ نه و زیتون چې کوم بوټي دغه خو فائدہ دغه پونه هم خرچيږي دغه تنه هم خرچيږي او سره چې کوم میوه کوي هغه هم قیمتي دی
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د دوی وی سیړنې تر مخه د پاکستان په نور برخو کې د زیتون د 100 کیلو دانې نه 40 کیلو پورې تیل راوځي خو د قبایلی ضلعو د 100 کیلو زیتون نه 22 کیلو تیل را پیدا شوی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو د ماسیګری درې نیمه بجې شپې لړ خبرونه د احمد الله نور
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړی دا چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې تحریک لبیک پاکستان د مشر صادری زوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړې ده او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د سپتمبر تر 11 یوزي بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت دی ووزي په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 133 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شو مجموعي شمیر 15,802 تر رسیدلې ده د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر شاوخوا 1,040,000 ته رسیدلې خو له کووډ 19 ناروغۍ 6,640,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیز اروپا درې شامل هیوادونو جرمني برتانیا او فرانس په یوې ګډې اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې سرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي د دغه تړون په حق لبه نن په ویانا کې نورې خبرې کیږي او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درې مشل اوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه
او اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو په ټلیفونونو او ایمیلونو جوړ د مشال پنوم 19 پروګرام ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال پنوم خبرونه قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ دا پروگرام نو پروژه کې خبرېږي غنو ملګرو د روژې مبارکي را لګلې دا خواندې وکړو روژه د برکتونو او ثوابونو میاشته نیول ډېرې ګټې لري نو الله پاک دې وکړي چې روژه به مو تر اوسه ختي راشوي تکمیل د مینې پاتې د وېسال تورز شتله آشنا اوس خو روژه د پاختر کې به مګوري نو راځو د دیونې د پیغامونو په لوري
السلام علیکم نجیب عامر سر طالب شار خان یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم یو غزل در توای ما ایلا لرم چې تاسو د خواخي وړ وګرځي کې دا په بنو کې ثاقب می تاخیر تر سبا ډالې زما د طرفه او رزم د غزل په لور
اگے وے مینا نہ کوم تول خار بدر پسیشی ماوے دشرابی مخا مزار بدر پسیشی ماوے دشرابی مخا مزار بدر پسیشی پلاس کے ڈڈ ودار گان دل تویشی پلاس کے دیدے ودارنا گانی دل تویشی ماوے دا پتنگانو ٹول بندار ودر پسیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پتیشی اگے وے مینا نا کون تو خار بدر پتیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پتیشی خپش ہوں تیرا واش ماوے دیر تن در زما خپشوم تیرا واشما وے بیر تنا در زما اگے وے دا زما کڑے سنگار بدر پتیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پتیشی ماوے د شرابی مخا مزار بدر پتیشی
الف شاہ ریحان صاحب د شیر پاڑے حصم نہ وایم چې څنګه دا پریکړه دی اوریدون کی وکړي خو تاسو ویلې ډیر خولای دی کمپوز زبردست او د زړه نه مویلې دی یوازې هغه د چا خبره لپسنګ مو ورسره نه کړي د وخت ته تقاضا ده د بابا غزل بوای یو وخت به یو فنکار راځي زما غزل بوای حسینې که همدا سه مهربانه په شاعر وي د وخت سره به سم درومي اعلی غزل بوای معلومه و یو ځوان نوی راغلی دی محفل ته معلومه نه و داسې ناشنا غزل بوایی او ممکنه نه دا شونډې دې ګنډلې وساتي زړګی به یې تخنیږي خامخا غزل بوایی
وای کبیله تا نه وای نو مړ به وایي مغ که د خفګانه وای نو مړ به وایي ژوند کې خو مې یو لا ته سترګې دي رزق که د خانه وای نو مړ به وایي زه په مینه کلکه عقیده ساتم زه که بې ایمانه وای نو مړ به وایي السلام علیکم زه ځلې بیا مینه کاکړه د مشال په نوم پروګرام ته حاضره شوې یم امیر اول تا ته دویم ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم امیره دا روزه ده بایي چې موږ په ورین تندي یو بل سره په خوشحالي د روژې میاشتې تېره کو ځینې خلک یې پر ښځو باندې تشدد کوي وایي سلم دې ولې ژر نه کوي پوخ ناوخته دی دا څنګه دی دا څنګه دی بس زما دا خواست دی چې ټوله لږ برداشت برداشت زغم څوک وکړي په دا روزه کې دا نیکه میاشته د رحمتو میاشته بایي امیره موږ یو بل غریبانانو ته وګورو اتمانو ته وګورو کونډو ته وګورو بایي دا نه کېږي چې زموږ سترخان باندې کیسن کیسن نعمتونه پراته یي د غریب په کور کې وچه مړی نه یې بایي موږ لږ شاوخوا وګورو غریبانانو ته وګورو بس نور دې وخت نه نیسم د دې پیغام د نشرېدو په هیله امینه کاکړه جنوبي پښتونخوا پرون پښین وسلام
امینه کاکړې مننه چې د ښایسته پیغام سره بیا راغلی د روژې په اړه دې ښکلی پیغام وړاندې کړ د روژې په ثوابونو کې دې ته هم شامل یې ستا خوندکۍ ګلبیبي کوچۍ خو به په روژه کې په مزو کې وي ځکه چې شیدې مستې او کوچ خو د کوچیانو سره وي او زه تا سره په دې خبره کې مکمل اتفاق کوم چې سړوله نه دي په کار چې په روژه کې یا که کوژه هم وي چې په دومره وړو وړو خبرو دې پر مېرمنو باندې غوسه کیږي چې اوس په ترکارۍ کې مالګه کمه ده یا مساله زیاته ده نو دا خو انصاف نه دی کنه
سلامونه امیر جان تا ته او د مارشال ټولو مینوالو ته عرب ګل صابر د دوبی نه یو غږیز پیغام درته پرېږدم په دې هیله چې راته نشر ته یو سپارې او یو څو شعرونه دي د محمد ګل منصور صاحب دلې د یو خاص کر مسافر ته وای وای چې بیا د مرګې راته راورسېږي خو چې لالې راته راورسېږي د آخري سلګې خبر مې ورکې چې ګړندې راته راورسېږي نن یې ویل چې روغ محنت یې په کار خو چې ژوندې راته راورسېږي اخ چې دده د لاسه مرګې زما آخو چه ده را ترا ورسیگی پزن کدن که بطر مخداوم که ده سده را ترا ورسیگی منصور گل آگل پاته نده اوش چه از غیر را ترا ورسیگی
عرب گل صابر صاحب د منصور صاحب د خکلی غزل له شریک کول نه دی بلا ډیره مننه موږ به درته په جواب کې وایو اختر براشی کلاله را ترا ورسیگی زب شمگل کا گلاله را ترا ورسیگی حق جوړیږي د چ سغواړی تریزار بکما د جنگ میدان نه بریالی را ترا ورسیگی
السلام علیکم مشال رادیو ته سلام کو او دا پہلا ځل چې موږ واتس اپ باندې تاسو سره شریکی جو او زه تاسو ته دوبه بلوچستان خبرې کوم دوبه بلوچستان کې بالکل خیر خیریت تا او د تاسو خیر خیریت ته الله نه واړه ډیر مننه
د دوکۍ ګران اوریدونکو ادا چې ستاسو په سیمه کې امن دی نو دا ښه خبره ده. پاوریدوی خوشاله شم. امن مینه زیږوي، امن ښکلا ته لاره هواروي، او امن د جانان د اننګو زلا زیاتوي. نو امن ډیر ضروری دی، امن د خامخا راشي.
السلام علیکم، یم زنی بیا هیلا احمد زید سره من سره خور ده همیشه مبارز خیستان جام او جو شفق هغه من درته سلامونه کوي. امیر صاحب خوشحالی گم چې مشال تل د بیان د ازادۍ ملاتړی ده. نو مم دا مهم وګڼله چې دا خبره مشال اړیو باندې وکړم، او نن غواړم امیر صاحب درته د ازادۍ پاک له څو ماتې ګوټې کرښې دي دغه مې راوړي دي درته ووایم. راځم شیرون ته، شیرون صدا سې دي وایي که راغله دلته څو ورځې جانانه ازادي قسم دې په بیا تلو به شي خپې مانه ازادي. د جنګ سوي ګلاب ته مې ویل ته به زرغون شي چې اورې له دې ځمکې او اسمان ازادي. ای دا شړنګ دې زولنو به درنه ښه ډېر لرې یو سم بنګړی دې په لاس راځي زندانه ازادي. د هیلې دغه بیت هغه ټولو ته ډالۍ وي چې نه غواړي هغه دې بې مانه ازادي. نور اوکې
اله درخواست. بالکل، مشال رادیو د بیان د ازادۍ پلوی ده. د ازادۍ په اړه لوستل شعر د خپل د خوند وکړو. ازادۍ په سرلی ده چې کوترو او بازانو ته د خدای په ویر اسمان کې د الوت موقع ورکوي. په ازادۍ قدغن د زندان د پنجري او د تورې خونې یاد مخې ته راوړي، او موږ داسې یادونه هم یادول نه غواړو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډوا.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 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 او
السلام علیکم امیر صاحب، عرفان الله یم نزیل ټانک نه د ممتظر برټانیا څو شعرونه خپل مې ستا خو غورځولي، ستا غمونه مې په سر دي، خفه نه یمه پرې ګوله قدره نه دي هم سره زر دي. امیر صاحب شعر دا وایي، څکه اور مې په کور بل دي، یا په کور مې څه تیریږي، او لکه شمه په رڼا مې ډېر مخونه منور دي. کاشنا زما مغل دی، زه هم هغه زوړ پښتون یم، ستا د مینې پښتونخوا کې تریختا مې لر او بر دي. زه د مینې خور ورځ حال د چا مخکې خره کړم، نه خبر خو نه خبر دي، چې خبر دي نه خبر دي. مهرباني امیر صاحب تا ته ډالۍ ده.
گران عرفان الله، د منتظر بیٹنی صاحب د ډیر خکلی غزل د شریکول نه دی ډیره زیاته مننه. هغه د الله پاک بخی ډیر خکلی شاعر او هغه په ادبی قد قامت کې د قلندر مومند، همیش خلیل او سیف الرحمن سلیم د کچ سړو ما ته دا ویاړ حاصل دی چې ډیر زلمه ورسره نګدی نه لید کاته کړی دی په ګور نور او اروای خاده.
السلام علیکم نجوا میر لالا، زه کبیر الله یم د جنوبی وزیرستان جاناته نه. زه تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا یو شعر تاسو ته ډالۍ، چې جانان پکې نظر ته نه را درومي، خدای دا غرونه راغونه قدرتي وسېزه، چې د جانان په غمې غوچ پاترې نیولې نه وي، زړګي اهلا شونډې سرې پاسویلي وسېزه. د نشرېدو په هیله او سلام.
کبیر الله ل جنتی جنت نه په خیر راشي. یاره نو استاد، یو جانان لپاره د نور ټولو خلکو تاوان مکوه. غرونه خو په شاملاتو کې راځي، د ټولو پکې برخه وي. تا ته د خدای ستا جانان درکړي چې ته بیا داسې سخت خیرې نه کوي.
مسافر تشوی خوار زسوم، خوار دی مور سا چې سفر ته دی لیکن. سلامونه نیکی هلی او احترامات، منصور مخلص د کویټا نه در سره په حوال ځل مرګری سویم. د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې راته روغ جوړ او خوشی خوشاله به یاست. نور وخت نه نسم، د خدای په امان، په مخه مشه.
مخلص سے پاول زل راغلے نو ہر کلے در توایو دا سی کل کل رازا کنا ٹپی دی نو خکولی دی یو با منگم در توایو چی پا سفر زی سادر دی پریک دا رو جگی راغل تراوی با پی کاما
مرجان اسد خلیم لامیران شاہ سخا و یو صدر توایم پا ترانم که به اوایم و ڈالی دی پا شخی مارو که اخسان وزیر تا و شک و لاشک تا
زدر نازم شولو سهر خلق براشی بیارا زمان چی تورش پاشی بیارا زمان چی تورش پاشی دچا سپیرا سپیرا مخام دی دچا دلوری پا مخام دی جنان میں ناراضی ہر ماندے دگی لو ڈزڑ میں غم جان دے دعا کوم چی غم زن متر منوراشی بیارا زمان چی تورش پاشی بیارا زمان چی تورش پاشی
مرجان اسد خیل سیب ستاله ترنم نمی جار کی تاسو د تورش پو د یوم مین کی س زمزمه کړی دا خو کلیوال خټک پیوای خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې و لیونی په سپین سبا کوله
ول محمد شهیدا در سره ما د پکتیا ولایت د یریوب زاده ولسوالۍ د علی خیلو کلی څخه نو رازم غزل ته غزل دی وای باچا د پیسلی دی د زغمل نور نه دی د زړه خبر زړه کی د ساتل نور نه دی ته وګوره هر کور کې یو ظلمای نه حق مړ دی د هار کې زیاتی شپې د تیرول نور نه دی کغواړو چې نه پرته ماتي ورکړو مینانو د منی کسیدی د پټول نور نه دی لڅنو نه دی زار شم خار تراشه طالب جانا خو ګوره ګلبشری د زورول نور نه دی ما پرېږده چې سپرغی سپرغی وجود را ټولومه لمبې مې په زړګي د بلیدلو نورې نه دي تاثیر زما د اوښکو دی اوبه تیزابي شوي هیلۍ په دغه ډن کې د لمبلو نورې نه دي چې ذکر د کابل او پېښور په کې هیڅ نشته امیره ستا سندرې د ستایلو نورې نه دي
گل محمد شیدا صاحب زما د غزل د انتخابول نه د زخت زیات مننه تاسو بر ته خپل شعر نه را لګلې وای او یا به مو د نور شاعرانو انتخاب کړي وای زه خواسم خپل او د نور شعرونه په پروګرامونو کې لولم په هر صورت ساده مینه نه ډیره مننه او ممتاز او رغزی وای په خپل شعر می تبصره د ادم ممتاز دا سیل لګور نګ دی مخنه د مشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو ځوابونه وري د خبرونه د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په درې نیمو د جمعې په ورځ په یوه نیمه او د اتوار په ورځ په څلورو بجو خپرېږي موږ ته په دې واټس اپ شمیره زنګ وهلی شئ 00 403 شپږ سوه شپږ نوي اوس د نورو اورېدونکو پیغامونه
السلام علیکم نجیب عامر صاحب نور رحمان دا وړ د پښتونخوا شمالي وزیرستان څخه در سره مخاطب شوی ما عامر صاحب ستاسو سلام پښتونخوا کې اکثر د اوریدونکو څخه د خبرونو غوښتنه کوي نو دلته هم که هم داسې خاص خبر خو نشته ستاسو د پوسټ مې وکتو په فیسبوک باندې نو ما ویچ راشه ډېر وخت خوشو عامر سره مې خبرې نه دي شوی د په الحمدلله به ورسره خپل ځان معرفي کړو تاسو ته پته ده چې کورونا خپلې جرړې مضبوطې کړې دي درېمه صفحه روانه ده په پاکستان کې او همداراز د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې کورونا ډېر زیات خلک ځپلې دي نو ډېرې زیاتې ستونزې رامخته کړې دي بل ها شمېر پښتانه دلته په پاکستان کې ایسار شوي دي کارونه دلته نشته او د هر راز روزګار نشته ګراني ده
داور صاحب بالکل زمون کوشش وی چوریدون کی را سره په سلام پختونخوا خبرونه کی د خپل سیمه خبرونه شریک کړي. کله کله ملګری رام شي سناسه خبرونه را سره شریک کړي، خو اکثره وخت ملګری ځان غلی ونیسي. د کورونا د مخنیوي لپاره خلکو لا رښتیا هم پکار دی چې په طبي سپارښتنو عمل وکړي.
السلام علیکم نجیب امیر لالا، سلامونه نیک هلی احترامات می پزانو منه، خدای دی وکړي چې دی تل په سیر به راتره جوړ به. رحمی خروټه ای افغانستان پکتیکا سروبی ولسوالی شاعرانه جونګړی څخه درته پیغام پریږدم، او دی مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او مینه وړاندې کوم. دی تل په سیر را سره ملګری دی لکه هر یو مبارز خروټه ای محمد اعظم خیالی. رازم سو بیتونا پلومڑی کتاستا وای پتور غرونو نه پنا جانانا، و وای څنګه زما جانانا، لیوانای زړه دی تنگوی او کنه چه تما هم دریا دوی او کنه. رازم دغه بیتونا دی اوریدون کو ته ډالی وی، وای څنګه دی آشنا ل یاد او باسم، سخت د چتا ل یاد او باسم، او گران هغه لمنز می دی قبول نشی تا شی په دعا ل یاد او باسم.
رحمی خروټ سیب له پیغام نه دی مننه، او ملګرو ته دی سلامونه. شیرونه دی ښکلی دی، موږ به درته په ځواب کې وایو. ستا یادونه مې په زړه کې داسې خختی لکه زنګ وهلی میخ په زوړ لرګي کې.
السلام علیکم نجیب جان، ښه جوړې برابرې وخت سب طبیعت ښه ده. وای مینې دې داسې لیونه کړم پلار زنگو تشمار مام، زڑ میں بزدہ سے در نہ تور شو لکا تنو چپل کی واہلائی نام. عزیب جانا دا یو دوٹا پیجی در توکڑی یو بل اولن غن شیر بھئی چی زمین نکم قربان دی شما، زمین نکم قربان دی شما، مامین نکڑی وا مزای نو.
روز الدین خانه، تم په مینه کې لیونه شوی، مونږ خوړو خبر نو. ستا د شیر په ځواب کې به وایو، په آخرت کې به مجنون ته وایم زه هم عاشق وم خو مزه مې نه وه.
وچې جلکې د مولالای دی وکه بخت کوټه دی، زه او بندر پسې څما، لور یې په درې سوه مزدیر دی، لیر یې په درې لکه خبره نه کوینه. سلامونه او مینه امیر جان، ستړی مشه شیر رحمان وزیر یم، د مشال په نوم خپرونه ته پیغام در ته ریکارډ کوم. سپرلی دی په وطن په زړه کافره کا رازه، ځواني په تیرېدو ده مسافره کا رازه، ما پریږده خپل بچی دی یادوی سحر ماخام، بیگا هم او دشوی په نهرا کا رازه، تا نوینه دا وینه وینه روان د پختنو، رازه کنه د امن پیغمبر کا رازه، وطن ټول پخل شوی دی د مینې په خوګو، هم دغه ورځ شپې دی لسنگر کا رازه.
رحمان وزیر سخ کول شیرونه دی ولستل، ته دی ژوندې شفیق الله شاداب وای، رازا مڼې راشه او په تا مې پیرزو شي، سپرلې د ځوانې مې روان دی جانانه، نو سپرلې چې تیر شي بیا به راشي، د نادانې عمر چې تیر شي نه راځینه.
زهید بانکش در سره ملګری شویم، د خپلې هنګونه شهید الله ورغزی سیبی غزل مې وروړې، د ټولې مینوالو ته دی ډالې وی. چنه پیژندې څوک وی چې سنم میکړې نو لاړې، چې کلی کې پټولو مخترم میکړې نو لاړې، چې درد مې د پښتون درته څرګند کړلو سلارا، چې په پد د غزل مو ستم میکړې نو لاړې، په تا پورې بیمار شمله نظر شوی اور بلا، په مخ باندې خورور خوي چې سن میکړې نو لاړې، شهید اورغزیا چې خنوي ما سره وی، د کلی په ملا باندې چې دم میکړې نو لاړې، امان تن خطر ڈالی وی سلام.
بنګش صاحب خدا چې له هنګونه را سره ملګری شوی د شیر ثواب باندې د اکمل لیونی صاحب په دیسو شیرونو درکو چې وایي زما ګنا د ما په خپل مشهور ک جانان ځان ته مې تریخ بل ته مې خوږ لکه انګور ک جانان او اوس چې څوک ویني په مخه ترې چکونه لګی لکه د چرګ مې په سوچا غوړو کې سور ک جانان دا و د دیو نه خبرونه تر بیا د رب بچا پامان.
Thank you. درسی ژوندو زپل ز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپل ز د هر ستم زپل زما دستر زرا واس دنیا ته چ ترسی زما دستر زرا واس دنیا تچیر ترسی پلی کڈی